سره کوي موږ یې خلاف یو.
په دې ورسته کې مونږ تاسو ګورو چې په جماعتونو کې په مسلمانانو باندې چاودنی کیږي او مسلمانان په قتل رسول کیږي چې د اسلام مبارک لدین سره کاملا پټکر کې دی او اسلام هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې یو مسلمان د څوک بې ګناه په قتل ورسوي. دغه کړنې هر څوک چې کوي د اسلام په جامه کې وي که د کفر په جامه کې وي موږ یې غندو او په وړاندې مخالف یو.
په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان هم پر جماعتونو او لمونځ کوونکو او په ټوله کې پر عبادت کوونکو بریدونه او دوی ته مرګزوب لیړول غندي او د بشریت او اسلام له نظره یې ناروا عمل ګڼي. دینی عالم شمس الرحمن فروتن:
مساجد او معابد او هر هغه ځایونه د مختلف ادیان لپاره د عبادت لپاره جوړ شوی دی د اسلام د مقدس دین له نظره حرام دی چې په هغه ځایونو باندې حمله وشي. د اسلام په مقدس دین کې هیچ چاته اجازه نشته چې په عبادت گزارانو باندې حمله وکړي.
ښاغلی فروتن پر طالبانو غږ کوي چې د دینی او مذهبي اماکنو امنیت دی خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال په چاودنه کې لږ تر لږه درې کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 8 نیټه بیا په کندوز ولایت کې د شیعهګانو پر یو جومات په برید کې له 500 لمونځ کوونکو ډیر ووژل شول او له 140 ډیر ټپیان شول. دغه شان د اکتوبر په 15 نیټه په کندهار ولایت کې هم د شیعهګانو پر یو جومات په برید کې 500 کسان ووژل شول او تر 70 نور ټپیان شول. په کندوز او کندهار کې پر جوماتونو د بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالي ډلې منلی و. دا بریدونه په نړیواله کچه هم غندل سوي دي. په ورته وخت کې طالبان هم وایي پر جوماتونو بریدونه هیڅ توجیه نه لري او زشت عمل دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل:
اسلامي عمل نه ده او د دې لپاره هیڅ توجیه نشته. دا شی تکفیریان دغه د جماعت د راټول شوي خلک الیاذ بالله ټول کافران بولي، ځکه دغه سی عمل کوي او دغه زشت فکر او دغه زشت باور او عقیده دا ما سی ول دغه وړي په دې او فتنګرو نه دی بل چانه ده. افغانان دغه سی مفکوره مر دی حمایت هم نه کوي او په مخنیوي کې هم جدي ګامونه اخلي.
ښاغلی مجاهد په داسې حال کې داعش ډله د دې بریدونو مسؤوله ګڼي چې تر اوسه یادې ډلې د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې پر جومات د برید مسؤلیت نه دی منلی. مجاهد وایي د دغه برید په تړاو درې کسان نیول سوي دي. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د ګوښه سوي جمهور رئیس محمد اشرف غني د واکمنۍ پر مهال هم پر جوماتونو بریدونه کېدل چې د وخت حکومت یې د یو شمېر پړه پر طالبانو هم اچولې وه. خو ښاغلی مجاهد اوس دا خبره ردوي او وایي دوی پر جوماتونو بریدونه نه وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د دې خبرونې د پای راپور راخلو. طالب چارواکي وایي چې خپل ځواکونو ته په یونیفورم جوړولو کار کوي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال هم چې یو شمېر طالب ځواکونه کوم یونیفورم کاروي دا موقتی دي او دوی خپل کسانو ته په بیلابیلو ډولونو د یونیفورم په جوړولو لګیا دي. دا وخت وسلوال طالبان یو شمېر یونیفورم لري خو ډېرې په ملکي جامو کې ګرځي چې د خلکو اندېښنې هم پارولي. په دې اړه دا راپور اورو. ورپسې 19 پروګرام تاند څنګه لې یادمه باسي.
د افغانستان پلازمینا کابل نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو لاس ته پریوت. په لومړۍ ورځو کې د دوی وسلوال په خار او واټونو کې کم لیدل کېدل، خو کابل خاریان وایي دا ورځې شمیر ډېر شوی دی. دا چې په کومه بڼه د ازادي راډیو خبریالانې راته وایي. د کابل له کارتینو سیمې څخه زموږ همکار خپل د سترګو لیدلې حال را سره شریکوي.
پولیسو شین رینجر موټر و چې تیر شو، د دې موټر شاته برخه کې څلور کسان ناست و، دوی وسلې هم درلودي او ملکی لباس یې اغوستی و، یعنی کمیس او پرتوت. ورسره د دې موټر په مخ کې سیټ کې او د مخ کې سیټ تر شا څلور کسان دلته هم ناست و، دوی هم عادي لباس او وسلې له ځان سره درلودلې.
خو آیا په ټول خار کې وضعیت هم داده او طالب وسلوال ټول بیونو فرمدي؟ د ازادۍ راډیو بل خبريال له عبدالحق څلور لاري څخه.
دلته چې کوم وسلوال طالبان ګورو زیاتره یو ډول یونیفورم لري، تقریبا په خواني ځواکونو ته ورته دي، خو بنه یو څه بدله ده، لمندار کمیسونه لپتونونو سره، خو ځینې نور بیا چې په موټرو کې ګرځي دوی بیا جمپرونه او پتلونونه لري سم لکه د پخوانی کمانډویانو په شان.
په ټوله کې د طالب وسلوالو د یونیفورم نشټون یا د یو شان یونیفورم نه درلودل هغه موضوع ده چې کابل خاریانی اندیښمن کړی دي. دوی وایي د خاري نظم د ګډوډي دو ترڅنګ هر څوک د طالب له نوم په استفادې سره خلکو ته سرخوږی جوړولی شي، چې خپل طالبانو هم مخکې تر دې په دې خبره یو ډول اعتراف کړی او ویلي چې د خپلو لیکو تصفیه یې پیل کړې ده. د کابل خر اوسیدونکو محی الدین وای روان وضعیت ډیر اندېښمن کړی دی.
ولاد یې هم ډیر اندېښمن کړی په دې چې په دوست نه معلومیږي چې طالب څوک ده، د نظامی څوک ده، واغه شخصي نفر څوک ده. نو کده ته یو منظم یونیفورم جوړ شي، یو منظم قطار کې هغه شي، نو دا ټول خلک به خپل دولت خلک پیژني، هغه به پیژني. وروره د څه ګډوډي خو دا خو خپل د نظام په تاوان ده، د ملت په تاوان.
د کابل خر بل اوسیدونکو سید اکبر بیا وایي دا ستونزه یوازې په کابل کې نه بلکې په نورو ښارونو کې هم ده.
بد مرغ اوس نه یوازې په کابل کې بلکې په ټولو لوی ښارونو کې کم طالبان چې دی هغوی ځانګړی یونیفورم نه لري، امنیتي برخه یې معلومه نه ده. د یو طالب او یو غیر مسؤول وسلوال ترمنځ به تاسو توپیر ونه شئ کولای. ښه به دی چې دوی ته ځانګړی یونیفورم وټاکل شي او د یو طالب او غیر مسؤول وسلوال یا نورو ډلو توپیر باید وشي.
طالب چارواکی بیا وایي خپل ځواکونو ته په یونیفورم جوړولو کار کوي. د طالبان ویاند زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دا مهال هم چې یو شمیر طالب ځواکونه یونیفورم لري دا موقتی دی او دوی به خپل بیلابیلو امنیتی او دفاعي ځواکونو ته مختلف ډول یونیفورمونه جوړ کړي.
یونیفورم ضرور ده ان شاء الله، موږ هم د ځواکونو په ټول یونیفورم ترتیب کې به دې باندې کار روان ده او دا اوسم چې استفاده کوو د موقتی یونیفورمونو دی، خو بیا هم درګونی ادارې د نظامی برخې او حتی تلو پنځه ارګانونو کې د جوړ شي ټول خاص ځواکونه، ځانګړي ځواکونه، عادي ځواکونه، د اردو داسي پولیس او د استخباراتو ځواکونه ټول جلا جلا کېدای شي یونیفورمونه ولري.
خو ښاغلی مجاهد دا نه وایي چې طالب وسلوال به ټول کله په یونیفورم شي. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی حکومت خپلو بیلابیلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ځانګړي یونیفورمونه درلودل، خو هغه مهال یاد یونیفورمونه په بازارونو کې هم موندل کېدل چې د وخت حکومت وسلوالو مخالفینو ترې په استفادې بیلابیل بریدونه هم کړي وو. وروسته بیا یو شمېر دا بازارونه د هغه مهال د حکومت لخوا وتړل شول. د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی مرستیال شاه محمود میاخیل د یو نظام د امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره د یونیفورم درلودل مهم بولی، خو د کنټرول په میکانیزم هم ټینګار کوي.
د یو نظام لپاره یونیفورم درلودل بلخصه امنیتی او دفاعي قوتونو لپاره نهایت مهم دی چې هغه ډیسپلین رامنځته کوي او د هر ادارې وظایف مشخص کوي چې پولیس سره کوم یونیفورم واغوندي، اردوی سره رقم ولري او امنیتي ملي سره رقم ولري. اما مشکل په افغانستان کې دا ده چې و زیاتره دغه یونیفورمونه جالیم جوړیږي، خلک د بازار نملا سره اړول شي او هغه نه سوې استفاده کوي شي. نو د یونیفورم سره د هغه د کنټرول میکانیزم هم نهایت مهم ده چې د یونیفورم نو څوک سوې استفاده ونی کی.
د یادونه ده چې تیر جمهوریت نظام کڅه هم خپل امنیتی او دفاعي ځواکونو ته ځانګړي یونیفورمونه درلودل، خو ډیر ځله دغه یونیفورم د اغوستلو او ورنه د استفادې پر څرنګوالي نیوکه هم کړي. په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو کارونکو به وخت په وخت په دې اړه لیکنی او تصویرونه خپرول. خو په دغه هیواد کې د مجاهدینو تر واکمنېدو د مخه جمهوریت نظام بیا د کابل ګرنیوزون پورې اړوند د خاري انضباط په نوم ځانګړي ځواکونه درلودل چې د نظامیانو یونیفورم اغوستل او ورنه د استفادې ډیسپلین او اصول کنټرولول. انډیر زله لیدل شي و چې د انضباطان لخوا د خار په واټونو لوړ رتبه افسران هم د عسکري قانون او ډیسپلین خلاف یونیفورم اغوستلو لامل درول شوي او سرغړونې ورته په ګوته شوي وي.
د ځوانانو خبرونه جوړونکای همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې هغه پښتنه ځوابو چې واده په خپل خواخه خدای کده کورنۍ
دا څه کس وی چې هم زما خواخه وی هم زما د کورنۍ خواخه وی
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه، هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټا کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي یا هم ډیر کله بې خطرې پوښتل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
دا روزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښۍ کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه، د حقیقت نه پوهېږي، هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د موږ ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاران نه کوي. زموږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، موږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلېږي، دوه طفلان لري، مونږ ته هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبور کړله چې ته باید د سیوی مجبور هم دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده، دا خټو د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده، موږ افغانان استو، مګه ما ژوند دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت دی موږ د نیکو کوم ده، الکم عمر زندگی تبا کیږي، د جلیم زکه تبا کیږي.
د پکتیا اوسیدونکو جمیله د خپل خور کیسره تکوي چې هغه خبر